سلور بجې شو احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو سب باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیولې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر 18 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې تر سره شوی سرغړونې رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ ټولو سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د څورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، هسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدله شوې او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لمرستو به برخه شي او دا داسې محل ده چې شمه را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندي شي. اوچانن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوی په دې سربېره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستو پات کې شي. د پښتون خورنې غورسنګ یو مشر او د پاکستان د ملي چرګې غړی علي وزیر د پنجاب له ایډیاله سنتانه خوشی شو. پر علي وزیر روستای تور سایبری جرمو خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمه برات ورکړ. علي وزیر د اگست 14 په اسلام آباد کې د پښتون خورنې غورسنګ په ولادیون کې لګډونه ورسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګنچمیر دوسیه ورته جوړ شو. د تا ورته تورونه د بشري حقوقو پر فعال ایمان زینب مزاری هم لګول شوی وو خو محکمه د هغه ضمانت ورلمخه منلې وو تر دې مخکې منلې وو او ژر خوشی شوی و. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو غوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودریشي. د وویل ماسکو باید په شا وتنبول شي چې د نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوره کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې ارغله ورسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت نه کوي. اساس جوړ ټوپ منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې ملګر ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یو زنداني ازادي راډیو ته وویل
برق په ذریعہ باندې زور به پر خپل کې پای پور کې خودل کېټه به یو لو بوت څنګه کوله په کیبل به وحل.
دا سنتانی اوس آزاد شوی. د ټولو سو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقوق ورکړي. په دې اړه مو د نجونو نصر هم خسته
که اوچه ده بحر نا پا دوی بانی فشار نواشی شاید یا اوچه مثلا دوی پا در دریج که تغییر راشی
پا غزنی که پلسکون و نوی پروژه پلی کیش
پلی که چه دی پاس نظر کسان کردی
او پا کندوز که ده هنگو یا هنجو کرهن پراخه شوی
در کندوز پا ولایت که بزرگون و جیره بزمه که وندی ده هنگو کشت و کار شتون لری.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
احمد شبریم بیا مهم پرې خبرونه کار کوي کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یونما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قصې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یونما خپل دا تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، سا اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبیع الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې را نه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بیچاره مجبوري ده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سېشنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ټولو سوي ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلان کې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض مخه ونیول شي. بل لور ته یو شمېر افغان نجونو ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه شاید طالبان اړ کړي چې د دوی حقونو ته څه ناڅه غاړه کیږدي. جزئیات ته امید زهیر مل په راپور کې.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلی وایي. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. دا اعلامیه د البانیا، بلجیم، کبورت، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لوکزامبورګ، مالټا او هسپانیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول چمتو شوی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. اعلامیه کې طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک طبعي صورت شوی او زیاتوي. علامه ژوند د ښځو د ویشتو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کیدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او ښځو ته هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړل شوي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو راپور ښیي په افغانستان کې په تیر یو کال کې له هر دوو یوه ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي او تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیز ویجاړوونکی بلل شوی. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په ګډون د طالبانو ټولې هغه پریکړې په کلکه غندلې چې د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه او آزادۍ تر پښو لاندې کوي. دې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه دا بندیزونه لرې کړي، د بشري حقونو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لګښتونه او ټولو افغانانو په ګډون د یو ټول شموله سیاسي بهیر پیل هم اړین بلل شوی دی. حخوا یو شمیر افغان جونې او ښځې وای د طالبانو بندیزونو دوی له سختو کړاوونو سره مخ کړي او باید د بندیزونه له یو مخه لرې شي. یوې افغان مېرمنې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاسو په طالبان د چا خبره نه مني او نه د چا خبره ته غوږ دی. ښځه باندې د مکتب، پانتون، د کار، د بیرون تګ، د پارک چکر، دا ټول بندې دي. د کار سره یو ځنه ټولې مېرمنې، ښځې، نجونې ټول ورسره په ازادي څوک هم په ازاده توګه د باندې نه شي وتلی.
یوې بلې افغان نجلۍ چې د هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت په پټ ساتلو ټینګار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر طالبانو د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دا یو ډېر ښه او غوره بهتره کار دی، ځکه زموږ په فشار داخلي فشارونه خو باندې څه نه کېږي. که یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دا دریځ کې تغییر راشي.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپله اعلامیه کې له افغان جنو او ښځو سره د درېدو ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ناروی کمیټه غواړي چې په خسنی کې پولیسکونو عمل منفعه پروژې پلي کړي. دا اکثر پروژې د اوبو د مهارولو په برخه کې دي چې د دې ولایت خلک چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي ورته خوشاله دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د اوو پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو، خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د 1,08,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پنډې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لوري ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې 13 پروژې د غزنی په مرکز، 14 په خواجه عمري، 19 په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې 15 امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به 400 افغانۍ وي ورکول کېږي.
کارګران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د 100 امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د 100 ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ته پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروی کمیټې له مسولینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره دا مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروی موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه 9,000 کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا پکې راستېږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسیدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. دوی زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډېروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس به د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لوري پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه نه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د سوله د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربند موافقه شوې ده. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځې ته داخل شوي و، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنجشنبې د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو په رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2000 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړې چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنو قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دوه د مخ د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسله وال خپلې وسلې پر ځمکه کښیږدي. په ناګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. دغه غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کېږي.
ازادي رادیو د خبرونه په ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غو راپورونه متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاره خبري شي. د هاګیا د جرمونو نړیوالې محکمې پرون ویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبري برید د شنډولو هڅه کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنګي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د دې سایبري پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم دې ته له ورته پیښې سره مخامخ شوې وه. هغه وخت د هالند حکومت ویلی وو چې د یو روسی جاسوس مخې نیولې چې ځان یې برازیلی روزونکی شوده او غوښتل یې چې محکمې ته ننوځي. راپورونه مرکې او اوریدونکي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. اوچا په یوه راپور کې چې تېره ورځ د دغې ادارې پر وېبپاڼه خپور شوی ویلي، په افغانستان کې د هرو سلو زرو ماشومانو له ډلې یې 499 د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د شته ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې ویل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور ډېرو ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمېره لري. د اوچا په راپور کې چې د دغه ادارې پر وېبپاڼه خپور شوی راغلی، په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم 200 د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او کلو کې د ښځینه ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو په روغتیایي برخه کې د نه پانګونې او د مالي امکاناتو نشتوالي ته اشاره شوې او پکې راغلي دي چې اوسمهال روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی. د اوچا په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقوله ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیايي سیستم تقریبا له منځه تللی دی. هغه سحر ویلي که چیرې افغانستان غواړي چې روغتیايي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی ډیر شي، نو لا ډیرو روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقوله راغلی چې د تیر جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته د ډېری متخصصو ښځینه روغتیا پالانو خپل هیواد پرېښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشي لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کمواله راغلې. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. خود لوګر ولایت یو اوسیدونکو زرمینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نه موجودیت له امله نوې زیږیدلې ماشوم ومړ. زرمینی ازادي راډیو ته ویل
تیر کال د ژمي په موسم هغه وخت چې زه امیندوار وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته په لارو، د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه و، یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو په افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان پر روغتیایي سکتور یې اغیز کړی. د روانې سنبلې میاشتې په 9مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړی و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي، په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې او د دوی ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 1,000 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کېدای شي مړه کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي پرې سمسوري شوې دي. انجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کېږي او د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د کروندګرو په خبره انجی د کوکنار کښت په وړاندې ښه بدیل دی او د نورو زراعتي کښتونو په مقایسه ګټه او عواید یې هم زیات دي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندوز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده. دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی. په کندز کې د انجه کخ د یو خصوصي شرکت مسول حافظ الله د انجه کخ په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد کړم. موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجه کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 100 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده، او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجه حاصلات ښه دي. موږ د انجه شیره، هند او چین ته صادرو.
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي، او له هر جریب ځمکه څخه له 150 تر 100 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه انجه کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه که در امسال خوب است. از یک جروب زمین
در تیر کار پا مقایسه سش کال در انجه حاصل شده. انجه پا عبید زمکو که پا دری کلونو که او پا للمید زمکو که پا پینزه کلونو که پا سمر رسیجه. لیو جروب زمکی چخه سش کال مرد سلویش کلو انجه را چوله کرده. در انجه در کار کلی پا ترویش سره پا زرگون بی روزگار خلق در کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انج په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د انج ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انج کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سش کال د انج په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجي نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخا د منځوري کلي اوسیدونکی خبره کوم. په واځخه کې په تروو کې په وړمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اته میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اته میاشتې کېږي چې د واځخه شبکې نه دي فعال شوې، او تر 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شي، او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته اوس بررسېده. دواړه سلام زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي وروره، او زموږ ګرمي وچې شوې دي. کوچکني ده چې شنګومونه پیدا کېږي، زموږ سره د مرسته وسي. مجاهد اسلامي امارات ته دغه بریګور رسېږي. موږ سخته مشکلې سره مخ یو، سړکان هم خراب دي. موږ سره کم رسېږي چې یو ځای مننه.
محترم وروره، زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی، چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکادار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې اونیس پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه شکړي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي.